په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلولو طالبانو سره اړیکې پالي. نن د چنګاښ یا سرطان دولسمه ده، د جولای دویمه. ملالۍ بشیر په پیل کې خبرونه وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل سوي دي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل سوي او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول سوي دي. او ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه سوې خو جدي زیان یې نه دی اړولی. بشپړه خبرونه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور سوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې سوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د جګړې لشکېلو خواو غوښتي چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د جګړې له کموالي سره به ملکیان خوندي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په وینا همدې میاشت کې پیلېږي ښه فضا برابره سي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز په حواله ویل سوي دغه هیواد کې سولې ته زړورې پریکړې او لوی کارونه سوي دي. دې زیاته کړې د دې لپاره چې سولې ته عملي ګامونه پورته سي د جګړې دواړې خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو وژنو اندېښمن کړي دي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل سوي دي او په یو بل خبر کې اورو چې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول سوي دي. د خوست د پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي راډیو ته ویل چې یاد شپږ کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه وسلو ګرځولو په تور نیول سوي دي.
د خوست امنیه کمانډان اړوند قهرمانو پولیسو په دې دوه اونیو کې د ولس کاړیو ماینونو خبر ورکوي چې یاد ماینونه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅه شوي دي.
په یو بل خبر کې اورو چې نن سهار په خوست ښار کې دوه ځوانان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل سوي دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال پر خپل فیسبوک پاڼه په ښار کې د ترور د ورستوي پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه چې وژل سوي کسان څوک دي او چا دغه برید کړی د خوست سیمه ییزو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ پر سنګاڼۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري وژل سوي او نهه نور یې ټپیان سوي دي. د ښاغلي خوږیاڼۍ په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوستو د بیرته نیولو تر څنګ یې له لسو زیاتو مخالفینو تمرګ جوړ بل اړولې ده. د خوګیانی په خبره سیمه کې وضعیت ښه او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او یو اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه سوي خو جدي زیان یې نه دی اړولی. د ایران د اټومي ادارې ویاند بهروز کمالوندي ویلي چې دا پیښه د یورانیمو د غني کولو په یوه مرکز نتانس کې سوې ده. د چارواکو په وینا د دې موسسې نوې ودانۍ تخریب سوي خو سنتریفیوژونو ته زیان نه دی اوښتی. د یورانیمو غني کولو دا مرکز د تهران په جنوب کې په 2.5 کیلومتري کې موقعیت لري. د کمالوندي په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني زیان هم نه دی رسیدلی. نتانز له هغو تاسیساتو دی چې په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته د ملګرو ملتونو د انرژي د څارونکي ادارې تر څار لاندې دی. ټاکل سوی ده د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې په دغه کې په دې راپور کې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو راغلي د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته د دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان راتکلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره پیسې ورکړي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې په امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوی چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. دغه لایحه چې پرون چهارشنبه د رایو په اکثریت تصویب سوه د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرحې په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرحې په جوړولو کې شامل وو راکړه ورکړه لري. د خبرونو پای
تاسی آزادی رادیو تا واجی است. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پالي. روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي. دا موضوع په بل راپور کې څیړل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې حد سي زیانمنوي. ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبانو غواړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبرې پیل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. حکومت وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګی لري. د افغانستان خلک او دولت ته مدا ده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
په بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د جګړې زیاتره قربانیان ماشومان دي.
چې دلته لا وسلم دلته ډاکټر لانو پښا خلاف د کټوي الله پښا کټ کله بل دلک مشکل دی اوس مې پښا کټ په زنګان کې اولاد مې خوښ دی د زین موس خو دی.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې ملګ د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې پر ایران لګول سوي د ملګرو ملتونو بندیزونه وغځوي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای شي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی پاکستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې سوې. د امریکا دفاع وزارت په یو نیو راپور کې ویلي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې د طالبانو لجمنې سره سره په افغانستان کې له القاعده سره تړلي ګروپونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. په دې راپور کې چې د مارچ تر پایه د څلور میاشتو امنیتي پیښې رانغاړي او پرون خپور سو دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې لا هم پر امریکایي سرتیرو له حملو سره ناپایه لیوالتیا سته. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
طالبانو په هغه موافقه کې چې په فبروري میاشت کې له متحده ایالاتو سره لاسلیک کړه ژمنه کړې ده چې د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو ته به د افغانستان له خاورې د تروریستي حملو د تنظیم اجازه نه ورکوي. خو د پنټاګون په نوي راپور کې راغلي دي چې طالبان له دې ژمنې سره سره د هند په نیمه وچه کې د القاعده له متحده ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو همدارز راغلی دي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څنګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره د طالبانو د ټیټې کچې جنگیالیو سره ګډه هڅه کوي او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیز پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د امنیتي ارزونو په دیش پګ میاشتنی راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته برابر کړای دی د القاعده د اعلامیو پر بنسټ ویل شوی دی چې په سیمه کې د دې شبکې متحدو ډلو په یو شمیر حملو کې له طالبانو سره مرسته کړې. په راپور کې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول یې سرلیک دی او د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ تر پایه پیښې رانغاړي ویل شوی دی چې القاعده د سولې په بهیر کې له وروستیو پرمختګونو سره سره له هم په غالب ګمان د خپل خوندیتوب او ترینینګ په هدف له طالبانو سره تاوده اړیکې پالي. راپور زیاتوی په افغانستان کې د القاعده اصلي غړي د خپل بقا لپاره هڅه کوي، نو ځکه د مشرتابه چارې تر ډیره په هند کې د القاعده شبکې څنګه تسپارلې دي. پنټاګون وایي په افغانستان او سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او نورو لویدیزو اهدافو حمله ته د ډلې لیوالتیا پر ځای پاتې ده، خو د نړیوال ائتلاف د فشار له کبله د دې ډلې ځواک کم شوی او نشي کولای چې د طالبانو لملاتړ پرته خپل عملیات تنظیم کړي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د القاعده د څنګه د حقانی شبکې په ګډون یو شمیر کورنۍ او نړیوالې ډلې تر یو چتر لاندې متحدې کړې دي. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي چې دا کار د امریکایانو او طالبانو د سولې موافقه زیانمنولای شي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډیر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقانی شبکه، لشکر طیبه او جیش محمدي ټول په ګډه سره کار کوي. په دې کې شک نشته چې دا د طالبانو صلح د امریکایانو سره یو نو ستونزمنه کوي، او بیا به په هغه صورت کې به حتی طالبان ونسی کولای چې دغه ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي.
ملګرو ملتونو نږدې یو میاشت مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده او طالبان لهم په خپلو کې د زړې ملګرتیا، د ګډې مبارزې د سابقې ایدیالوژۍ او تاریخي یووالي پر اساس نږدې اړیکې پالي. راپور کې ویل شوی و چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلا مشورې کولې او ډاډ یې ورکړی و چې له دې شبکې سره به تاریخي اړیکې ټینګ وساتي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو د القاعده شبکې له 300 تر 600 پورې وسلوال د افغانستان په 12 ولایتونو، بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل کې فعال دي. خود افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د راپور کم اهمیت او بل او ویل چې موندنې د امریکا او طالبانو له موافقې په مخکې زمانه پورې اړه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې روانې دي، د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له سخت ګواښ سره مخامخ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سه شنبه پر ورځ ویل چې طالبانو له فبروري میاشتې پر وروسته موده کې پر افغان ځواکونو د ورځې په منځني ډول 40 حمله کړې دي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلولو طالبانو سره اړیکې پالي. آیا روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي؟ تمه ده چې په دې اړه د کانګرس ځینې غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه یوه اونۍ مخکې په نیویورک ټایمز رسپانډ کې راپورونه خپاره سول. تفصیل له احمد شیبرنه.
تمه ده چې د کانګرس یو شمېر غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکي دغه راپور په اړه معلومات ورکړي چې له تور سره سم ویل کیږي روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دا معلومات په داس وخت کې ورکول کیږي چې پر روسي د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنې ډېرې زیاتې شوې دي، او ولسمشر ټرمپ او د اداري چارواکو د دې موضوع په اړه چې ولې مناسب ځواب نه دی ورکړی خپل دفاع کړی ده. په واشنگتن کې به په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جینا هاسپل او د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د کانګرس یو ډلې ته معلومات ورکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وویل د روسیې له لوري د طالبانو په لاس د امریکایي فوجانو د وشلو خبره د دې لپاره علني نه کړه چې د متحده ایالاتونو د استخباراتو ډیرو چارواکو د دې خبر په کروالي شک کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د رسنیو ته په واشنگتن کې د دې موضوع په اړه وویل حقیقت کې روسان د افغانستان په چارو کې په دې ډول د نن شپې د چرته د متحده ایالاتونو پر ضد مداخله ده، او دا نوې خبره نه ده. نو د کانګرس غړیو چې هغه ورسول چې دوی د خبري حیرانه کړی دي، دوی له همغه استخباراتي غړیو سره کتلی دي چې موږ ور سره کتلی وو. پومپیو زیاته کړه که موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړل چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. پومپیو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې څنګه ځواب. په سینا کې د اکثریت مشر مچ مکونل چې په خپل جمهوری غشتون کې دی، نن په هغه ډله کې وی چې د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کوي، د وویل چې دوی فکر نه کوي چې د اوازو په سر بل ټرمپ سره چلند کیږي. بل لور ته ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ د دې راپور له امله فشار زیات کړی دی. دا راپور لومړی ځل تیرونی نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ګڼو سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړ او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې ولې ولسمشر پر دې موضوع سخت غبرګون نه دی څرګند کړی. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړیو د دې ادعاو په اړه چې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعامونه ورکړل شوي دي که نه دي د نورو اطلاعاتو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. په هغو کسانو کې چې د اطلاعاتو غوښتنه یې کړې ده د استازو جرګې مشره د ډیموکرات ګوند غړې نانسي پلوسي هم شامله ده. دې د چهارشنبې پر ورځ وویل که دا تورونه ثابت شي پر روسیې باید سمدستي بندیزونه ولګول شي. جمهوري غوښتونکي سناتور چک ګراسلی د سنا غونډې ته پرون وویل که تورونه رښتیا شي دې ته سخت ځواب پکار دی او زما مطلب ډیپلوماتیک ځواب نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل که چېرته دا تورونه ثابت شي چې رښتیا دي نو ولسمشر به جدي عمل وکړي. اوبراین زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ته د سیایې یوې استازي دا خبره شفایي کړې وه. روسیا او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو د یو شمېر امریکایي او اروپایي حکومتي سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعامونو وړاندیز شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبان غوړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبري پایل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي وایي چې یو شمېر کړيسته چې د سولې په وړاندې خند جوړوي. امید ظهیر مل او نورو تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي او د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې روانه میاشت د خبرو په پیل سره د جګړې شدت راکم کړي. یوناما په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بیرا لاینز له قوله په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې د سولې خبرو د پیل لپاره تیاری ونیسي. د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره د کلکو ګامونو په پورته کولو سره سولې ته خپله ژمنتیا وښایي او تاوتریخوالی راکم کړي. اغلی لاینس په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خندونه او یو شمیر کړیو ته هم اشاره کوي چې په خبره یې نه غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د سولې د بهیر د خرابولو لپاره هم یو شمیر تکتیکونه کاروي. خو میرمن لاینس په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان حکومت بیا د بین الافغاني خبرو د پیل او ترخوای د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو له دریځ هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره لا لوړاندې عملی ګامونه پورته کړي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمه ده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
ملګرو ملتونو په راپور کې د روان کال په شپږو میاشتو کې ملکی تلفاتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې موده کې نږدې 800 ملکیانو ته مرجوب لاوختي چې د نیمایي تلفاتو مسؤلان طالبان دي. خو طالبان بیا وایي که یې بندیان خلاص شي چمتو دي چې مذاکرات پیل کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو په خوشي کېدو سره د یوې اونۍ دننه بین الافغاني خبرې پیل کړي. ملګرو ملتونو په خپله اعلامیه کې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي په قصدي ډول د ملکي وګړو په نښه کول د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه جدي سرغړونه ده. په اعلامیه کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ پېښه هم یاده شوې او دا د طالبانو د برید په ځواب کې د ملي اردو قرارګاه لخوا د هوا انډزو له کبله اوختي مرګ ژوبله بلل شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د دې کمیسیون د عامه اړیکو رئیس زبی فرهنګ
طرفین جنگ همواره به افراد غیر نظامی
دی وای بد بختانه د جګړې خکیل لوریو د ملکیانو ژوند ته پام نه دی کړی. کدا هر ډول وی قصدی یا سهون ولی ملکیانو ته زیان اوخته. خزی ماشومان او نور د جګړې لکبل د خپل حقونو څخه پاتې شوی دی. ان اساسي حق چې ژوند دی
از دست دادن.
ملګری ملتونه داسې مهال د بین الافغاني خبر د پایل او د جګړې په پای ټینګار کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د افغانستان له ملي رادیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به افغانان د سولې په برخه کې خبرونه واوري. ولسمشر زیاته کړه د حکومت ټول لومړیتوب یې پر سولې څرخي ځکه خلک سوله غواړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې ملګرو ملتونو له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دوی له ډلې څخه 10 کلن ناصر خان او 13 کلن ذاکر دی چې د وسلولو په شخ کړل سوي ماین یې پښې او د بدن نور غړي پرې سوي دي. صادق رښتینی د دوی حال راخیسته دی په یو راپور کې.
دا بمونه چې بیر په داز کې اول خو اکشن دي چې داس کولونی دا کلی
لسکلن ناصر خان او دیر لسکلن زاکر د کندهار د میوان ولسوالی وسیدونکو دي. دوی شاوخوا درې میاشتې مخکې د سړک د غاړې په جلا جلا ماین چاودنو کې ټپیان سوي چې یوه پښه او د بدن نور غړې له منځه تللي. هغوی دا مهال د کندهار په میرویس ابزبي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ناصر خان او زاکر ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې د ژوند هیلې نیمګړې دي، خو د نورو ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې نور ماشومان قرباني نه کړي.
دانشو و کډی و بالا مدرسې مکتبونه لخصات سول ول دا ما کول ما دلته بل ځای ول ته په مستیا ول عالم ول عالم ول چې کوټ عالم د کول لوتم کول څه چې ول عالم ان سن چلوي لو کول نو لښنیان ته کلم لبن پټاوس چې پټاوس له مو ګلې چې سره تم شناختنی دی و چې راپورت کلم شام ول دلته دغه و خلاص به من ولې و چې دلته لا وسلم دلته ډاکټر لانا پښه خلاف د کټوي هلا پښه کټ کله بل دلک مشکل دی اوس مې پښه کټ په زنګان کې اولاد مې خوښ دی دا زین مو خوښ دی دل مکو فن ډیر خوښ
چې پټا اوس دا خوښ دا ورانه دی او وی ډیر ورار چې راوړم مې څلو خرچې ویني راکړي دا غزه د فساد کړاله ما په ستنګیو کې دا غوښ کی چې راوړم دلته یو شپه چې را شو بارو چې شپه سره هغه ځای راګندري
په ورته وخت کې په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وايي په دغه ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانيان دي. د دغه کمیسون مسولین وايي د روان مریض کال په لومړي درو میاشتو کې په کندهار او زابل کې تر سلو زیات ملکی کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي چې په دغه قربانيانو کې ماشومان هم شامل دي. د دغه کمیسون سرپرست شمس الدین تنویر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه شمیره د تیر کال د لومړي درو میاشتو په پرتله ټیټه ده، خو که ورکام یا هم د کوچنی اختر درې ورځې قربان ته وکتل سي دا شمیره د اندیشنې وړ ده.
تلفات ملکی لرو د ارقام ډیر زیات دی او اکثر تاسو په چې مشمن قربانی کې رزق دوی تجربه د جنگ او د حوادث نه لري، اکثر دوی قربانی کېږي خو سره غن فجارات مین په کنار جاده کې چي دی مشمن ډیر تلفات لري او ډیر موږ متاسف یو په دې اکل.
دا په داسې حال کې د چې په جنوب کې د ملکی وګړو د خوندیتوب بنسټونو تازه په جګړه کې لشکيلو خوا او غښتنه کړې چې د ملکی خلکو په ځانګړي توګه د ماشومان ساتنې ته دی پاملرنه وسی. د دغه بنسټونو په وینا حکومت طالبان او نړیوال د سولې په نوم مجلسونه کوي، خو نه جګړه کم سوي او نه هم د ملکی وګړو تلفات کم سوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت هڅې زیانمنوي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران سیالیو په خاصه توګه هغه چې امریکایي چارواکي د ایران لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو زیانمنول یادوي تاوده بحثونه پیدا کړي. امریکایي چارواکو تازه یو وار بیا ایران تورن کړی چې په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو مخالفو ډلو ته پیسې ورکوي او په دې توګه د جګړې دوام غواړي او هڅه کوي لدې لارې د امریکا لخوا د سولې او پخلاینې هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته لډیروزاینو د ایران په شمول افغان وسلوالو ته پیسې ورغلي. آن نن ورځ هم ایرانیان هغه څه ته زیان رسوي چې موږ په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په برخو کې د لاسته راوړلو هڅه کوو. وسلوال طالبان چې په خپل دوره کې له ایران سره جوړ نه و، په دا وروستیو کلونو کې د راپورونو په اساس د ایران له مالی سرچینو او وسلو ګټه اخیستي او تیر یو کال آن په ښکاره له یو بل سره اړیکې پاللي او مشرانې له دکاته کړي دي. طالبانو کله هم په رسمي توګه دا نه ده منلی چې له ایران یې پیسې یا وسلې ترلاسه کړي، خو دغه ډله تورنه ده چې جنګیالي یې په افغانستان په تیره بیا لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې په ایراني وسلو او پیسو د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه په واشنگتن کې تر خبري غونډې مخکې د ویډیو کانفرنس لاري د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غږیده او ویل چې که د ایران مخاونه نیول شي ګڼو ځایونو له هغې ډلې د افغانستان لرو پروتو سیمو ته به د جګړې د دوام لپاره وسلې واستوي. ایران به پدې برلاسه شي چې د وسلو په یو یاغي پلورن کې بدل شي او د جګړو د زیاتولو لپاره به له وینزویلا نیولې تر سوریې او د افغانستان تر لور پرتو سیمو وسلې واستوي. طالبانو چې د ترهګرو ډلو سره یې د اړیکو د پرې کولو هوډ ښودلی، تازه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې امریکا تورنه کړه چې د سیمې په ناامنیو کې ښکېله ده او د ایران او د دغه هیواد د ګاونډیانو په وړاندې پاروونکي اقدامات کړي.
of the malign US presence and demand its termination.
زموږ د سیمې خلکو په کافي اندازه د امریکا متحده ایالاتونو بدخواهانه حضور تجربه کړی او د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. ان د امریکا خلک هم کورونو ته د خپل سرتیرو د ورستنیدو غوښتن کړي. دا رژیم په ډیر ناپوهی په سیمه کې ایران په لاسوهنه غندي. هو، موږ له خپل ټولو گاونډیانو سره تعامل غواړو. سودا سی یو قوي سیمه رامنځته شي چې د هر سیمې ځان نړیوال قدرت د بلند پروازي او پوراندي ودرېږي. د ایران لخوا د افغان وسلوالو د مالی او تسلیحاتي تمویل مسله داسې وخت بیا تود شوې چې اوس تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې چې افغان حکومت او طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي. پخوا هم ویل کېدل چې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اوج کې د افغانستان ځینو ګاونډیو د خپلو نیابتي ډلو په تمویل سره کوښښ کړی چې د سولې ټوکېدلې هیلې ماتې کړي او خپلې ګټې د افغان جګړې په دوام کې ولټوي.
ایران خبرداري ورکړی ک پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د وسلو د خرڅولو بندیز وغځول سي. دغه هیواد به د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي لټونه ووځي. احمد شیبره او نور تفصیل.
د تهران او واشنگتن ترمنځ پر ایران د وسلو د خرڅلاو د 15 کلن بندیز ته تمدید پر سر ټکر پزیاتې دورې ټاکل شوی چې دا بندیز په څلورو میاشتو کې پای ته ورسیږي. متحد ایالاتونه غواړي چې د امنیت شورا له لارې دا بندیز وغځوي. تهران سخت مخالفت کوي. د دې بندیز لري کېدل د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل مشکل لرو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا چینایان، روسان او هر بل شریک هلته وویني چې دا د دوی په ډېره ګټه ده چې له ایران سره مخالفت وکړي، ځکه چې ایران یو ځل هم خپل چلند نه دی بدل کړی. نو موږ هیله من یو چې داسې وشي پرته له دې چې په ملګرو ملتو کې له پیچلې پړاو تیر شو. دا پرته له څه شکه چې زموږ هدف دی او فکر کوو چې موږ بریالي کېږو. داسې اټکل کېږي چې روسیا او چین چې د امنیت شورا دایمي غړي دي له واشنگتن سره مخالفت وکړي او د واشنگتن اروپایي متحدان به داسې وړاندیز وکړي چې یو جوړجاړی پکې وي تر څو 15 کاله مخکنی اټومي تړون یو مخ مات نه شي. واشنگتن د 2013 کال په مې میاشت کې له دې تړونه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. تهران ورورو له خپل شمنو په شاکیشي اوس تر هغه ډیر یورانیم غنی کوي چې شمنه یې کړی و. د واشنگتن او تهران مخالفت د جون د دیرشمې په غونډه کې ښکاره شو. د امنیت شورا په غونډه کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرې کولې، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له غونډې ووته او خبرداری ورکړ کدا بندیزونه لري شي ایران به د وسلو په یو بد سوداګر بدل شي چې د افغانستان، سوریه او وینزویلا په څیر سیمو ته به چشخړې پکې دي وسلې چمتو کوي. جواد ظریف پر واشنگتن تور پوری کړ چې نړیوال امنیت یې ګواښ پیدا کړی دی او زیاته کړ چې په اکتوبر کې د سولې د خرڅلاو بندیز د اټومي تړون یو نه بیلیدونکې برخه ده چې باید لري شي. د بندیز له لری کېدو سره ایران کولی شي چې له روسیه او چین څخه چې د ایران سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي وسلې واخلي. واشنگتن وایي د بندیزونو سربیره ایران له هم د وسلو لاستولو لاس نه دی اخیستی، لکه په یمن کې چې روسیا اغیانو ته وسلې ورکوي. خو دې بندیز د ایران دغه ډول چلند محدود کړی دی. د ویډیو کانفرنس له لارې د امنیت شورا په غونډه کې نږدې ټولو استازو له ایران سره د شوي اټومي تړون ملاتړ وکړ، خو دا نیوکه یې وکړه چې ایران د توغندیو د پروګرام له امله د تړون لښمنو سرغړونه کړې ده او اروپایي هیوادو څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو له لوري به شایي پر ایران د نویو بندیزونو د لګېدو ملاتړ ونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه کوم چې خبره کوم د زابل ولایت کې چې داخل بو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ پیسې اخلي هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 یا 1000 روپۍ اخی والد چې وایي والو دا منیت ته کې کړی دا منیت څه سره کوم د ته کې کړی د دل روړ په سیسه روړ ته خالي نه سره شوی کېدای ایا دا غلا ده کنه دا غلا هغه کوم د مجاهدین په وخت کې دا چې مونږ شروع شوی د غو انجام چې شي سو ولې دا پاملرنه نه ورته کیږي کدا کارونه کیږي دا سخت دی په سیاسه دی دا چې څه محصول ده چې شي ده وسنه زمام کاستر نه مغور دور استادی وشدم سم مول په دا مشکل کې د اصل اصل مخ کې دولت نو سره وعده کړی یو سړک یو سړک در سمو په خووی او بلان د برق وعده را سره کړی د مخ ته برق راوړو تر اوسه پرې نه مو سړک سم کړی دی نه هم برق تر کړی دی زموږ ډیر مشکلات نه دي از ما ځل د سرګلوډ مقامات ورته چې دا زموږ سړک غوړ نه وخره او برق راکې خلک ډیر په مشکل کې والسلام
زای فتلا دل د انمن ولایت سماج نیولې دي زموږ دا ویزی وهلې دي په هرات په کنسولګری کې مو ویزی وهلې دي نو خو بیا دا کرنټین په خاطر باندې دا ما دغه تړسلې کنسولګری عمر جنہ بیا موږ دا غوړې دیوارو نو په ویزی په چوارل ول ساتي ویزی تر وخت یې دي نور پیسې درکول کیږي نه ویزه په ورو کې ودی نو بیا باید ویزه راکې یا به پیسې راکې نو څه دي کې موږ ګناره د نمبر څه ځان سره وړي ساي سره پر څه کنسولګری باندې کړل تر هغه وخت به موږ یا در تر وخت یې رسول نو استاد څنګه مو یې دا غوښتنه دا د زموږ اواز پر مسودین په لري کې مننه سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونې نیمایي ته ورسیدو د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه اوري
د ملګرو ملتونو پر راپور کې چې نن خبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوګیانوی ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل شوي دي. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه سوې ده خو جدي زیان یې نه دی اړولی. ټاکل شوی د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنجشنبې د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې پکښې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیز غوښتنه سوې ده چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. ځینې راپورونه راخلو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی له هر هغه کس سره به قانوني چلند کیږي چې له دولتي امکاناتو ناوړه استفاده کوي. دا په اصل کې ده چې په ټولیزو رسنیو کې د ولسي جرګې د یوې استازي د زوی ویډیوګانې خپرې شوې چې نوموړی له بېلابېلو وسلو ناوړه استفاده کوي. نور حال د ډي وي نادر په راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو خبرو شوی هغو ویډیوګانو تاوده خبرګونونه راپرولي چې فکر کیږي د ولسی جرګې د غړي حبیب دانش زوی زبیر دانش په کې ښکاري. په دې ویډیوګانو کې یو هلک چې ادعا کیږي زبیر دانش ته په موټر کې له بیلابیلو وسلو سره لیدل کیږي او ډزې کوي. په ولسی جرګې کې د تخار خلکو استازي حبیب دانش چې درې دورې د یاد ولایت استازولۍ په غاړه لري د دې ویډیوګانو غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل ویډیوګانې جعلي او دا کار د هغو خلکو دسیسه ده چې فساد کې ښکېل او غواړي د دې د فعالیت مخه ونیسي.
کلیپ های نشر شده از مبنی بر فایل های هوایی
هغه وای په خپل رسنوی کې هغه کلیپونه چې خبره شوی یو هم زما د زوی پوری اړه نه لري. یوازې 15 میله اسلحه چې زما حق دی د کورنوی چارو وزارت ته د ثبت راجستر لپاره لیږلی و. هغه عکسونه چې نشر شوی باید زما د زوی له تصویر سره پرتله شوی وای. زما هغه دښمنان چې په لوړو عایداتي پوسټونو فزات کې ښکیل دي د فیسبوکونو په سپانسر کولو غواړي زما د مبارزې مخه ونیسي.
فیسبوک ها خاصن مانع مبارزه من شون کې ګول خوردنو.
د حبیب دانش زوی زبیر ولسکلند یو د مور په وینا له خبرو شوی ویډیوګانو یوازې هغه ویډیو رښتیا ده چې زوی یو شمیر وسلې کورنوی چارو وزارت ته د ثبت لپاره موټر کې لیږدولې. بلخوا یو شمیر حقوق دانان هوایی ډزې او یا هم خلکو ته د زور کارولو لپاره د وسلو لیږد او سړکونو کې وحشت رامنځته کول د قانون خلاف کړنه بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په خواله رسنیو کې د زبیر دانش وروستۍ ویډیوګانې په ښکاره ډول له قانون سرغړونه او له ده څخه د مور دفاع بې بنسټه ده. د ښاغلي مصباح په خبره حکومت او لویه څارنوالۍ باید دې برخې کې جدي څېړنې وکړي.
که یو چاته اصلاح جواز ورکول کېږي هغه یوازې د دفاع لپاره ده، هغه د دې لپاره نه ده چې عامه نظم اخلال کی، ډار رامنځته کی او زموږ ملي حاکمیت وننګوي. نو دا موارد په هر حالت کې جرمی دي، دا باید تعقیب شي. لوی څارنوالي په دې کې اقدام وکړي، پولیس دې اقدام وکړي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي له ټولو هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه واخلي یا غیر قانوني اسلحه وکاروي. ښاغلی اریان په خبره د زبیر دانش قضیه هم د سیړلو لاندې ده. ښاغلی اریان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ما یک بار دیگه اطمینان میتیم که حفظ امن و نظم عامه وظیفه
ده. وای قانون پټولو په یو ډول پلی کیږي، هیڅ څوک له قانون څخه لوړ نه دي. موږ یو ځل بیا ډاډ ورکو چې د امن نظم ساتل د پولیسو دنده ده. پولیس د قانون تنفیذ کوونکو په توګه د امن نظم مسؤل دي. هغه خلکو سره چې غواړي فضا نه امن کړي جدي برخورد به ورسره وشي،
برشان برخورد جدي و قانوني صورت میگیره.
دا لومړی ځل نه ده چې د لوړ پوړو چارواکو اولادونو باندې یا تورونه پوري کیږي. له دې وړاندې هم د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې په وکیلانو یا د دوی په کورنیو د زور زیاتی له صلاحیت په ناوړه ګټه اخیستنې او فساد تورونه پوري شوي دي. خود تخار خلکو استاد حبیب دانش د دې په زوی لګول شوی تورونه رد کړي او دا د ځان په وړاندې د سیسه یاد کړي ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو آزادی رادیو تغوا ریاست خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدل سي، د هر ماشوم لپاره او پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کلی. خو تر هغه مخکې چې د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي خبرداري کې ویلي چې د کورونا وبا تر بل هر وخت په چټکۍ په خبرېدو ده. دا خبرداری داسې وخت ورکول شوی چې په امریکا کې په کورونا وایرس زیات کسان اخته سوي دي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اوریدلی سي چې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله دغه راپور چمتو کړی دی.
د کورونا وایرس د چټک خبرېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري داسې مهال ورکړل سوی چې د نړیوال وبا په تیر اونۍ کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدله. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په نړۍ کې په هر ورځ شاوخوا 1,60,000 نوې پیښې ثبتېږي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کورونا وایرس څخه باندې 25,000 نوې پیښې ثبت شوې. په امریکا متحده ایالاتو کې دغه نوې شمیرو امریکایي چارواکي اړیستي چې مخصوصا په جنوب او لویدیځو ایالاتونو کې د رستورانتونو، بارونو او د لمبولو او ځنتل مرور کولو لپاره سواحلو ته تګ بیرته بند کړي. دا اقدام د جولای پر څلورمه چې د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د رخصتۍ ورځ ده یو نهیلي کوونکی ګام بلل کیږي. په دې اړه پرون هم امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې که خلک په دې ورځ په پراخ ډول سره راټول سي نو د ویروس د لا ډېر خورېدو ویره سته. دغه ورځ داسې ښکاري چې په امریکا کې د کورونا وایرس ډېرېدو د ماسک د اغوستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریځ کې بدلون راوستی دی. ولسمشر ټرمپ له فاکس بزنس سره په یوې مرکې کې ویلي چې فکر کوي ماسک ښه دی. ټرمپ ویلي خلک ما ویني چې یو ماسک اغوندم. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې د ماسک اغوستلو پر وړاندې د مقاومت له کبله تر انتقادونو لاندې وو. په ټیکساس ایالت کې پرون په یوه ورځ تر 80,000 ډېرې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې او تر دې وروسته د فلوریدا او کالیفورنیا په څیر سواحلو ته د خلکو پر تګ بندیز ولګاوه. د کالیفورنیا والی ویلي دا وایرس په داسې حد کې په پرله پسې ډول خورېږي چې د اندېښنې وړ دی. اپل کمپنۍ هم اعلان وکړ چې د جولای پر 2 به په امریکا کې خپل 1.5 نور پلورنځي وتړي چې نیمایي یې په کالیفورنیا ایالت کې دي. په ټوله کې پرون په امریکا متحده ایالاتو کې 900 کسان له دې ویروس مړه شول او په دې سره له همدې ویروس د مړو شمیر په امریکا کې 1,28,000 ته ورسېد. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 2,900,000 ته نږدې شوې دي. برازیل تر امریکا وروسته د کورونا وایرس ډېر ځپلک چې پرون پکې له همدې ناروغۍ څخه د مړو مجموعي شمېره 80,000 ته ورسېده. په همدې ورځ د مکسیکو د روغتیا وزارت د کووېډ-19 ناروغۍ له کبله د ټولو مړو شمېر په دې هیواد حالت کې 28,015 تنه وشد. هغه بیا اروپای ټولنې له پرون رئیس د یو شمېر هیوادونو پر مخ خپلې بهرنۍ پولې پرانستې، خو د امریکا، برازیل او روسیې وګړي په هغه لیست کې شامل نه دي چې اروپای ټولنې ته ورتلای شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې لګیم سره څومره علاقه خي؟
تمام ورځ په کوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه ختیږي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، نه پوهیږي، د سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
او د هغې لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کې، یا بله خوا ته د هغې توجه د هغه کې موبایل. مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې کله خبرې کوو له آزادي رادیو سره اوسې. قدر من اوریدونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امان ام نقب الله ده پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلې، بس شپه ورځ بس کبر ته همي، یعنی زلی نه ته صبرېږي. تلویزیون ته کینی نه، مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي، په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسېږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي، که وهي زړه به دې خرابېږي. 15 زامن دي، 15 ماسیان دي، لس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې. سبقه ته نظر نه ده، سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې ده. که مکتب ته ولېږي، خو ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کته پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتې دي. نو په دغه سیستم له پر درسونه وتلي دي، او دوی ذهني مسلې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک واسپې نه راشي، هلکانې ته اخلي او ګیم پیکوي، چکه پیکوي، چای ورته وایي چای پیکوي، ویده یې زوی له جبه را وباسي. دغه د هغه موبایلونه نه دي، دغه تاج موبایلونه، دغه یې ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلۍ په سر بولدې کېدم، بیا مې دا مسای را اخلي، بیا په دې کې ګیم راړی، نه پرې پوهېږم چې چای پکې راړی که نه. دې کې ساتیري دی که نه، خوښېږي. ماشوم خو دورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
محمد میرویز دا کاریګر م. ما ته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټیلیفون واخله. زه ورته وایم چې غټ ټیلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې ګیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته وایم چې او زویا، وا اولاده، وا بچو، د ما 5,000 روپۍ معاش ده، هغه ټیلیفونونه 10,000 او 15,000 ورکوي. زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه ووایئ، تاسو مکتبونه ووایئ، تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشونه شي، تاسو به ځان ته غټ ټیلیفونونه هم واخلئ، یار څه به واخلئ. بیا د ما سره یو نوکیا ټیلیفون د دارانه واخلي، په هماغې کې دوی مصروفې ګیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو چې هر څونه زه دوی پوهیم، نه پوهیږي. نو مجبوره شم یو وار پرې باندې کوم، یو هغه پرې باندې کوم، بیا هم پسته د زړه جګر خونه مې ما چې یاره دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدر من دوستانو، که هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګۍ ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي، او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې اکله مو د طبي پوهنتون له آباد او د نور په روختون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پایل کې موږ نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر گیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي. کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي. یعنی اصل خبر په دې باندې چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې سطح ته. کله چې دا مشکلات ورته پیدا شوه ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي، سوزش خارج دغه شان پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شوه د سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش درکی. کله چې مالش دغه شان زیات شوه سوروال سترګې ته پیدا کیږي. هر څومره چې مال زیاته درکی سترګو ته هغه بانه ته تکلیف درکی او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قرنیه ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یا مرض د کراتوکونس په نوم، یعنی سترګې مخروط غوندې قدام ته راځي مخکې ته راځي، دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کړي. یعنی سترګې نظر لږ شانته کمیږي، د دې په خاطر سترګې لږ شانته تکلیفونه ورته پیدا کیږي.
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي.
د سترګو ډاکټر یې ماګنه ځکه چې کور کې مده استعمال نه کوي، ځکه کور کې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه، اوس عادت چې ده غوې ده په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ده، ځکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي.
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي؟
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي، په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه، کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه. هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي. نو هغه خپله ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي. بله شواده چابی شوامنګ ورته وایو هغه بیا سره ته خستګي پیدا کی موبایل استعمال کی یا کمپیوټر استعمال کی کوچنان وای چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وای سترګې مې تکلیف پیدا کی د اصلي خبره په دغه باندې هغه ابي شواده سترګې سره کوشش کی چې خا په زیر باندې وګوري په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه وخت کې د سترګې نه منتشر کیږي ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کیږي سوزش د غشان پیدا کیږي او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه منول ولي.
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري، اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل سي چې دوی هغه وم نه زوريږي او توان ورته ونه رسیږي؟
زیاتره تحقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومان ته او که زیاته یې علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت وروسته د غرمې نه دا بیخي ورته کفایت کی که گیم وهي که نور شیانه چې کوي نیم ساعت.
هغه ماشومان چې موبایل ورته د سترګو مشکل پیدا کړی درملنه یې څنګه ده؟ سخت ده که اسانه؟
خو که زیاده تکلیف هغې وي خو خاصي مونږ بیا ورته د سترګو اوښکې درکوو چې ورځ کې څلور ځله به یې واچوي چې سترګې لږ چنده تازه او نرم
راحت وي
چکک او مصنوعي هشک ورته وایي. هغې ورته درکوو که زیاده تکلیف د هغې وي بیا مونږ هغه عینک درکوو چې بلوکت په نوم یادیږي ځینې کسان ورته وایي چې فوتو کرومیک
عینک
هغه مونږ ورته توصیه کوو. انشاءالله بیا په هغه باندې کولای شي چې خپله کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شیانو باندې جاری وساتي.
په کوم شمېر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه همدغه موبایل کمپیوټر او دغو شیانو ورته د سترګو مشکل پیدا کړی؟
ولس فیصدي خو زیاته ده، د 50% زیاته ده. هغه کورنۍ چې د هغوی اقتصاد ښه دي خپله یې غواړي چې د هغوی ماشومان په دغه الکترونیکي وسایلو باندې ښه پوهوي، خو فیصدي د 50% زیاته
چې دغه سترګې
مشکلات پیدا کوي د 50 نه زیاده کوي. کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې رپي سترګې ته مالش کوي او کله چې درس لري وایي ماده خستګي پیدا کیږي. اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شاید باندې کله چې موږ پوښتنه کوو وایي دا زیات موبایل کاروي، د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومانو ته بیخي کفایت کوي چې بیخي زور درکوي یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شانده د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده که یا بله خواته د هغې توجه دغه کړي تر څو چې سترګې ښه حالت نورمال ته ورسیږي. بیا څو دقیقې وروسته بیا خپله بیرته کولی شي چې استعمال کړي دغه موبایل، خو مقصد د یو ساعتو نه زیات بیا مونږ اجازه نه درکوو.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدرمنه دوستانو،
دا و د ماشوم د خنخ پرونه تربیه پرز کی چی است علامه مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنور دین کو سلام ایا داسې کسان مولیدلی چې پنه خبره لخپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي
ما ډیر ما ټول سره کته کړ څو بیجه کارونه یا بیجه خبرې کوي د ټول سره ارتباط کته کوم
لخپلوانو سره روابط پرې کول سستون زیرا ولړوي
خانه ورورګلوي چې د ترمنځ هغه هم لمنځلاله هغه کوم مرسته چې په سستونزو کې د یو بل سره کولای شو راي هغه هم لمنځلاله
او خلک څنګه کول شي چې پلې پرې شوی اړیکې لخپلوانو سره بیرته ورغوي
دا باید دوه سپنګيري د منډکی پنځه سپنګيري راځم چې دا کته روابط خلاص
خوږ اوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا وړاندې کوم د موضوع دراس پړول په منزور د راپور ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې وتمثيلي ټوټه هم لرو خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کوي
قدرمنه دوستانو انسان یو ټولنیز موجود دی همدغه ټولنیستوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړي دا چې ولې نوموړی وای
ما ډیر ما ټول سره کته کړ زه ته پیسې ما خلغه پیسې اخلي خو اخي خسر سره خو دا زما طبيعت نه ده څنګه زوامه دی غونه زه او سوي جک سره ما هغه وای نه ته موږ زومي کنه ته موږ تا به وکړ زه دا غو تا به نه کوم بم دی ور سره ورانه ما نه اوس نه ور سره لرم والله سي ډیر خلک سره ما کته کړی دا نه جایز غږي هغه به جای کارونه کې به جای کارونه دی ما خپل نه خوخي څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي د ټول سره ارتباط کته کوم دا ما نه خوخي وي تیم نو ورزم واده تیم نو ورزم او ډیرو ته ورغله یم نه
ځینی خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپل خپلوان سره اړیکې پرې کوي او ځینی وخت د فاميلي ستونزو له کبله هم د اړیکې لمینځه ځي د کابل ولایت اوسیدونکو فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي د ممړې زیاتوي
څو مدمخ ک بلوګر کې په وسیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ ډیر کم از مکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید مترو خبره وشه دی او متر دو متر خبره و چې دوی سره جګړه وکړل ورونه او سره بیل دی او بل اخر یو بل سره روابط لري دا روابط سره خراب شوی دی هغه خانه ورورګلوی چې دوی ترمنځ هغه هم لمنځلاله هغه کوم مرسته چې په پستونځو کې دوی یو بل سره کولای شو راي هغه هم لمنځلاله طبعا د ژوند خوان نشته هغه پستراب کې پسترس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط لمن زسر لاړل او د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نور خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې وګړي لډاره اوس نشي کولای راوزی له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوند کې شرکت وکړي
د خو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې وستونزره مېست کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي خدا کار روسته په خیمان لري د کابل د ترخی پلو سیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي
موږ خپل دې زمن و زه نس قطر عبید نور سره فایده سو خو بیا خپل دغه می وغختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کین استم کنه دوی زلک چې هغه واغ مورته ل مکه وې دسی خیر د دې لک شریعت اصل مشره خو دې بیا موږ کې له سوال دا مجبور اوس یا وډار سی یا ملامت دا د راغه خو ما بیا مر خپل مسولیت په غاړه وخت ورغلم او دوی کور ته کور کې ورته کین استم او اوس ان شاء الله خدیره سره که مخفل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم که دوی ملامتم خو ما په غاړه وخت ورغلم کور کې ورته کېناستم بس اوس را سره خدیو ډیر خوشاله یم اړیکې جوړې دویم خوشاله یم زم خوشاله یم اړیکې جوړې
خی اړیکه په ټولنه کې د انسان د عزت او خوشنخ سبب ګرځي. همدارس خی اړیکه ل رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان محمد وای چې دوی ډیر کوخخ کوي ل خپلوانو سره خی اړیکه ولري. نو ما وړه زیاتوي
تروزه فصل د خدای د تروزه خو مونږ چا سره قط علاقه بوګ نه دي کړی. چا سره هر چا سره مونږ صمیمي خبره دوستی انډیوالي په صداقت سره کوو. والا خو شکر د مونږ مشران لرو. مثلا د زمونږ د خپلوانو په مینس کې کومه جنگ جګړه کومه خبره راځي بس مشران دا فیصله کوي. بیا مونږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیرته سره روغ جوړ شي. یار تر اوسه نه مې دي کړی. والا ډیر خوشاله مه داقت او روابط خو داسې یو شی ده چې بیخي ښه نه ده. باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالي خپل سره پردی سره ټولو سره. او دا تشویش فضل د خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې یو محفل ته ځو یا د چا خپلو خپلوانو کره ځو. دا زمونږ په زړه کې نه راځي چې یا دا سړی راځي دی سره خو زه خپه یم څنګه وکړو. دا نشته زمونږ په او راحت ځو.
له خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی عبدالحنان وایي خلک باید کوښښ وکړي چې د خپلو دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لاره یې د اړیکو پرې کول نه دي. نوموړی وایي
کته روابط باید خپلوانو ترمنځ ونیسي. که د خپلوانو ترمنځ کته روابط کېږي دا خو ګوره ګناه ته ځان مخامخ کوي. دا باید دوه سپین ګیري د مندکې پنځه سپین ګیري راجمع شي دا کته روابط خلاص کړي. دا سره وغواړي د افغانستان انانات شایدي باید اوسي. دا د جرګو په خلو باندې کېږي د پښتنو په خلو باندې کېږي. دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل چې راغلی دا مشکل د پنځو د دوه سپین ګیري په مابین کې دا خلاص دال سره. دا مشکل که پس دا خو د بدۍ مشکل ده. بدۍ تر جوړېږي دینه خو خلاف کارونه جوړېږي. دا موږ ملک چې بدبختي لندې کوي دا خو دې وجه بدبختي لندې کوي ده چې یو دې ونه مني بل دې بل مني. که دا سره ومنله مشکل راوار دي هېڅ مشکل نه. دا باید جوړ شي. که دا جوړ نه شي دا بدۍ تر جوړېږي. بدۍ چې جوړ شي بدۍ خو د خدای خوښه نه ده. که تر روابط ونه شي که دا اصول دا ګناه ده. دا ښه کار نه ده. سپین ګیري په خلو باید انانات سپین ګیري په خلو جوړ شي.
اسلام هم په خو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي. په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وایي
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي. ډیر اسباب دي دې لپاره لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې هغه په فریشانی اقتصادي فریشانی باندې مبتلا دي دغو یوازینی سبب هم دغه قطع د روابط کېدلی شي. پیغمبر علیه السلام حدیث که څوک وایي د درې ورځو نه اضافه د خپلو خپلوانو سره روابط قطع کړل او دی وفات سه وفات سه نو د جای جهنم دی. یعنی په ډیرو کلکو الفاظو سره چې یو سړي ته یو مسلمان ته دا ویلی سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جای جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل دی. خطا د روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول خپلوانو سره رابطه قطع کول یا هغو سره کینه په زړه کې ساتل دا شرعاً بیخي ناروا دی.
د خپلوانو سره اړیکه پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي؟ ارواپوه استاد ضیاءالحق شمسي په اړه داسې وایي
بلبل ستونزې درلودلی شي. اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نشي کولی دا یو مسئله. بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي. هر یو کس چې تنها کیږي له ځان سره شخصي انتظایي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي. منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي. خپل ځان سره د ټولنې په رابطه د نورو په رابطه یو خاص ډول افکارو ته رسیږي. دا په خپله له یو بل زاویې زور دی رنځ دی او تکلیف دی. ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګري او بیل خیخان سکوسی اعتماد نلری پټورونه کی. یعنی همیشه تاسو ادارات کی څوک ګورئ د تایید او د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي. په دې خاطر زمونږ اړیکه کمیږي زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزه د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای مشکل ورته جوړېدلی سي او د نورو سره په ژوند کې د وده پرمختګ شخصیت هویت او هر څه جوړېدلی سي.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو پام ورته راړوم.
د فرید پلار پویږي چې خور سره د عام نور زما مړی او ژوندی بس ده. نور دې نه راکره راضي او نه ورزم.
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه؟ ته خو هر ورځ دې او چانه او چا سره اړیکه پرې کوې.
ولې ته نه پویږي چې چا سره خیکی کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ور سره مړی او ژوندی نه لرم زما دې زه دې دا کار وکړ او د جان آغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره ښځې دې خبرو پسې مه ګرځه. اوس جان آغا خو دې ورور ده. یو خبره و تیر شو ولی پنا خبره پسې ګرځي
ورور می دی زده چا پروا نه لرم یو ور می چزړل چا تور شو بیا نو ور سره نه کوم زی ور سره نه کوم ستانو زړه کانو رښتیا دی میر جان واده ته څو نفر خبر کو نش بابا کینو لس به ولي کو
سوک به خبر کې تا خو له ټولو سره شکوله ده لئی چا سره مړه او ژوندی نه لري
زا خدای دې همسایگان او همکاران لري هغوی خبروم
هی خدای دې انصاف درکي زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې زیان مو وشو عذر مو نه
والا زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم هغه خیکانو ته هم کم راغلو ټول میدان هغوی نیولی و او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي
ټول ستا کارونه دي نو هی
درنو دوستانو دا وو د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بلې خپرونې ښه وخت
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو